قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، په هلمند کې د روانو عملیاتو، په اوروزګان کې د پیلیدونکو عملیاتو په باب معلومات درکو. دغه راس 19 پروګرامونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لپاره نن په لومړۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ کیږي. په بحرین کې چارواکي وایي د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې عملیات چې څه موده ځنډیدلي وو بیا پیل شوي دي. د هلمند د والي ویندوی عمر ځواک د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو پرمخ ځي. د میوند لاس په نوم د عملیات څه باندې یوه میاشت پخوا پیل شوي وو، خو له څو ورځو وروسته بیرته وځنډیدل. د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو د ځنډ په اړه شکایتونه کول او غوښتنه یې کوله چې باید د نادالی برخلیک یو طرفه شي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په تورنمنټ کې نن یک شنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر ویب پاڼې خپره شوي، افغانستان له هانګ کانګ، نیپال، زیمبابوې او سکاټلند سره په یوه ګروپ کې یو ځای دی. هالند، پاپوا نیوګینی، متحده عربي امارات او ویست انډیز په الف ګروپ کې دي. په دې تورنمنټ کې د کرکټ لس لوبډلې برخه لري او وروستۍ درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپش په نوم سیالیو ته ووځي چې ګټونکي به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوم لیکنې په وروستي بهیر کې د څه باندې 8.5 لک راجستر شویو افغانانو نومونه ثبت شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په وینا دا کسان د دو هیوادونو د موافقې پر اساس د ګډې کمیټې تر څارنې لاندې ثبت شول. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار حفیظ احمد میاخیل امریکا ژغ آشنا ته وویل د افغانستان او پاکستان د دولتونو په توافق په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې که ثبت او راجستر نو ثبت او راجستر شول او شاوخوا 8.5 زره تنه افغانان په پاکستان کې ثبت او راجستر شوي او هغوی ته اوس د ای سی سی په نوم کارتونه ورکول کیږي او د دوی استوګنه په پاکستان کې قانوني کیږي. په پاکستان کې اوس د افغان پناه غوښتونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شو ویل شوي مشکوکو کسانو د بحرین امنیت او اقتصاد ته د زیان اړولو لپاره پر امنیتي ځواکونو او د تیلو پر مهمو تاسیساتو د حملو پلان درلود. د بحرین حکومت ادعا کوي چې د شیعه وسلوالو دا شبکه د ایران سپایي پاسداران ډلې جوړه کړې ده. په سلواکیا کې د یوه خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشي شول. د یان کوچیاک او د هغه د انډیوالي مارتینا کوشنی رووا مړي د تیرې یکشنبې په ورځ د سلواکیا د پلازمینې براسلاوا په ختیځ کې وموندل شول. د سلواکیا د پولیسو ویاند پرون شنبه وویل چې هغه اووه تنه مشکوک ایټالیایان چې د مارچ په لومړۍ نیټه د خبریال یان کوچیاک د قتل په تړاو نیول شوي وو خوشي شول. یان کوچیاک په سلواکیا کې د تحقیقاتي رپورټونو د جوړولو له امله ډېر پیژندل شوی وو. په سلواکیا کې د جمعې په ورځ زرګونه کسانو د یان کوچیاک د درناوي لپاره لاریون وکړ چې د هغه عکسونه مافیا زما له هېواده ووزه او زه په قهر یم شعارونه یې لیږدول. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند دا اقدام وستایي چې د ولسمشر شی چینګ پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورساوه او هغه ته یې لاره پرانیسته چې تر نامعلومې نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د سی این این د راپور له مخې ټرمپ په یوه صوتي پیغام یا آډیو کې د چین د ولسمشر په اړه ویلي اوس هغه د ټول عمر لپاره ولسمشر دی او دی ستر شخصیت دی. سی این این وایي د ترامپ صوتي پیغام پرون شنبه د فلوریدا د بس پنی ټولولو له وی غیر علني غونډي څخه ترلاسه کړی دی. او یو سړی پرون د سپینې مڼې کټارې ته نږدې ځان وواشه. دا پیشه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا ولسمشۍ مڼې په چکلکه ساتنه کېږي بند شي. د واشنگټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان کړی وژل کېدل تایید کړي او ویلي چې دا پیشه غرمې مهال سپینې مڼې ته نږدې وشوه. استخباراتو ویلي چې د دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړی شوي نه وي. تاسو زموږ له ازادي رادیو او د ازادي رادیو مطالبه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې اوري د ورزګان والی د خپل ولایت د امنیتي ځواک له کارونو نارضایتي ښیي.
د په اعلان وایم نه د چاسه شرمیږو نه د چاسه بیریږو. زموږ امنیتي ځواکونه بی کفایته دي، مطلق بی کفایته دي.
د هلمند په نادالی کې بیا عملیات پیل شوي. په کندوز کې ځینې روغتیایي کلینیکونه قانوني جواز نه لري.
منګه تقریبا اته کلینیکونه تقریبا ځکه کلینیکونه مورلاک او بدبختانه په سبب باندې منګه په مغه لار باندې چیرېدل او هغه کلینیکونه مورلاکونه خوشو.
د پاکستان د سنا جرګې په پرونو انتخاباتو کې اکثره چوکۍ واکمن ګوند ګټلې دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره او تاندې څنګه سات اته بجیاو و دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې عملیات پیل شوې دي. دا عملیات له یو ځنډ وروسته پیل شوې دي. د هلمند والی ویندوی عمر زواک د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي ته ویلي چې د ماينونو او ځینو نورو ستونزو له کبله عملیات ورو پر مخ روان دي. په دې موضوع مې په تیر خبرونه کې له الیاس دایي سره خبري کړې دي او لومړی مې ورڅخه پوښتلې دي چې آیا عملیات لا هم لکه څنګه چې ویل کېږي ورو پر مخ روان دي؟
دا عملیات لا د دی روان میلادي کال په جنوري کې پیل شوی دی. لومړی ځل د مارجی ولسوالۍ او د نادالی ولسوالۍ لمن سیم چې بادولا کول پرته پیل شول. د بوغرا پر غنهار باندې چې 19 میاشتې وړاندې هغه کمربند سکوت سو او وسلوال وټونه دل چې مرکزی سیم تر داخل سیاته دا جګړه تر لشکرګا پر وغځوي. عملیات ډیر سلو پر مخ ځي. کله 15 ورځې دوام وکړي لاس ورځې ولاړوي، کله لاس ورځې دوام وکي 15 ورځې ولاړ وي. خو تیر ورځ بیا ویل کیږي چې دا عملیات د بوغرا پر مغه نهر باندې چوریدونکو معلومیږي د ماتکی له دشت نه تر شاوله پوري پیل سی وی دی او ځین نور کلی لکه د نورزو کلی چامرزا او د نور سم ته افغان ځواکونه ور داخل سی وی دی. په دې اړه چې میکره د عمر ځواک نه پښتنه وکړه چې ولې دومره سلو دي یا دا عملیات زیګ زاګ د کل دریج کل حرکت کی ویلې چې یو خو د تیرو جګړو پر مهال کوم سیمې چې وسلوالونه ولې الته د افغان ځواکونو ټول تاسیسات لمنځوړل سی وی دی. لارې اوپلونه وران سی وی دی. دوی هغه رغوی جوړوي استوار قدمونه اجدي او ایستایسته دي ځانته استقاماتم جوړوي. ګرچه دوی اوس فعلاً دومره امکانات نه لري چې ودانی جوړ کی خو د اسکوګان څخه ځانون ته غټ غټ قرارګاوي جوړوي او پکې ځپ ځای کیږي. هغه ول چې پکلو کې ماينونه هم کرل سی وی دي او تر ټولو مهمه لا ده چې دوی نه غواړي دازل ملکی کسان یا د کورونو نو وتلو ته اړ سي او یا په دې عملیاتو کې مالی او ځاني زیان وي.
بل د ایسب د دغه عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟ تقریبا همیشه په ولسوالیو کې عملیات کیږي، لیکن دغه عملیاتو ته یو څه زیات پام اوښتی دی. اهمیت په څه کې دی؟
حکومت دلته حکومتي چارواکو موږ ته ویلي دي چې په راتلونکو دوو کلونو یا راتلونکو لسو میاشتو کې باید ټول هغه پر نفوسه سیمې د وګړو ډکې سیمې چې اوس پیلن د وسلوالو په لاس کې دي هغه باید ونیول سي. داسې معلومیږي چې حکومت غواړي تر انتخاباتو پورې ټول هغه د نفوسو ډکې سیمې چې مثلا کنه دالی دی کوم ارجا ده کوم سنگین دی کوم ساکلا ده یا مثلا تر دې وړاندې خانشین ولسوالۍ دور د پاکستان سره پر سرحد، یعنی تر د هلمند کده وګړو او نفوسو په نسبت وي شنو وسلنه بشری قوه د وسلوالو په ولکه کې ده. یا غسیمه چې خلک په وسیج د وسلوالو په ولکه کې نو حکومت هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباته دغه سیمې ټول تر خپل ولکې لاندې راولي او دا ځل محکمې پوستې واچي مخکې په پوستو کې پنځه نفره شپږ نفره دا ځل دوی کوشش کوي چې دا شمیر ډیر ته ورسوي تر ډیر تر څلور تر پنځو سو پورې پر پوسټا کې سرتیر ځای په ځای کې اما د عملیاتو د ایستا تک یو بل ستوند چې خپل مقامات منلې د هلمند امنیت کمانډان مشر منلې غدا ده چې د دوی تشکیلونو تر د ورسته چې داسې مسکوتولې په مرکز کې لاغوسول او اته هغه د خارجي بهرني ډونر په ست باندې چې دوی ته ماشين ورکول کاتسول اوس د برت د هلمند نه د پښنیات کړي تر مرکز تللې دي ورسره منل شوی دی نو پراتلونکو څو ورځې کې اته میاشت کې دا تشکیلونه برت پراخ کیږي او دوی د بایومټریک سیستم او د جلوجه سیستم په لکه وی او د سرتیرو شمیر زیات
بله کلن وایس چې وسلوالو طالبانو د دغه عملیاتو په اړه تر اوسه پوری څه ویلي دي
دا عملیات چې د بادولا د کورپ نه وستر شاول پر رسیدلې دي یادنا دلی په مرکز کې ځینې سیمې نیولې دي دا د نور ټول کډونو په خلاف په همدې یخ موسم کې چې د حکومت د جګړې موسم دی د مقاومت سره مخ شوی دي پوسټې د شپې د خوا تر حمله لاندې راځي پوسټې سکوتیږي اما حکومت برته ماغه پوسټې نسی برته د ورځې د خوا ولی په دغه مسله کې تلفات هم ډیر شوی دي او طالبان همیشه د درنو تلفاتو دړول ادا کوي خو حکومت دغه شی نه
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایو چې په نادالی ولسوالۍ کې د عملیاتو د بیا پیلېدو په اړه معلومات راکول د هلمند په گاونډي ولایت اوروزګان کې هم چارواکي وایي چې ژربه په دغه ولایت کې عملیات پیل شي خو دغه ولایت والی وایي امنیتي مسؤلان یوازې خپل شپې سبا کوي او بې کفایت دي د ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په دې ولایت کې وسلوال طالبان وځپل شي او امنیت به ټینګ شي په دې اړه نور حال له اوروزګان څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې واوري
د اوروزګان والی وايي په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ لاسته راوړنه نه لري او بي کې پیاته دي د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې شنبه یې په یاد ولایت کې قومي مشرانو ته په یو جوړ شوی غونډ کې خبري کولې ویل چې دغه تل د افغان پوځ په لیکو کې پراخ فساد شتون لري او خلکو ته هیڅ خدمت نه دی کړی نموړي لا دغه قومي مخاورو سره جمعنه وکړه چې ډیر ژر به دغه تل وسلوال طالبان وځفي او د خلکو امنیت به خوندي کړي
په داګه په اعلان وایم د شاسه شرمیجو نه د شاسه بیریجو زموږ امنیتي ځواکونه به کفایت دي مطلق به کفایت دي یو داسي مطلق به کفایت دي ارسنه حاج پکشته په دا 15 ورځې یا یو هفته به ان شاء الله زما کېږي چې راغلم تقریبا ما ته دوه معلومات سوې دي چې به کومې کالټر کوم اضافه معلومات به راته ونیسي لکه دا اوس چې راته سوې دي
شاغلی سید وای زکه د غلط امنیتی مسولین بی کفایت دي د په خبره چې د غلط امنیتی ورګانونه یوازې د چور او چپاول لپاره سره ملګری دي او نور په خپل منځ کې هیڅ هم ژغی نه لري
په دې کې شک نشته چې د دغه ورګانو تر مابین به فکر نه کوم تاسو وای اختلاف تسته اختلاف خو به یې زوم د دې مابین وحدت دي وحدت یواله پر بی قانوني کړی دي یواله پر چور کړی دي یواله پر چپاول کړی دي
لدی سره قومي مخور هم وای چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصره لاندې دي او افغان فوجیان یوازې تش په نوم عملیات کوي دغه قومي مخور دولت خواست کوي چې سیمه یې د وسلوالو لښتون څخور پاکی کړي
کچی زمش په انګل د ولایت کې خلک د مصیبت سر لاس ګریوانی او موږ غواړو چې په دې ولایت کې امنیت راولو خلګو ته کار وکړو د حکومتداري لمنترې او ځای وغځو همدغه لارې دي
روزګان الات رښتیا د ټول افغانستان د وسط لپاره بهتر وي
نو پر هر طرف باندې عملیات په ټپه ولاړ دي نه پوهیږو چې تاثیر د څه شي دي
زما قومونه ټول ټکور سو ولا جوالي صاحب خبر په هیڅ شي کې نه ده بیا چې دغه خپل څلور ورګان راوغړي د دغه خلک زیری ته نه یې په خبر
دا په داسې حال کې چې لږ وړاندې د ولایتي شورا مسولینو هم ویلي و چې د دغه ولایت شاوخانیوي سلنه خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیر دوه کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تودی او خلک یې له روغتیایي پرمختیایي او دې ته ورته نورو کارونو څخه هم بې برخې دي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کندز د ولایتي شورا د ځینو غړیو په وینا په دغه ولایت کې ځینې خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت قانوني جواز نه لري. د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم دا مسأله تاییدوي، خو وایي په دې ولایت کې یوازې 8 خصوصي روغتیایي مرکزونه له قانوني جواز پرته فعالیت کوي. له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ولایتي شورا په دې ولایت کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت جواز نه لري. د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میروي چې دوی د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو او د یو شمېر نورو اړوند ادارو له مشرانو سره په ګډه له یو شمېر روغتیایي مرکزونو څخه کتنه کړې او په دغې کتنه کې جوته شوې چې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو ډاکتران او کارکوونکي بې تجربه او له تحصیلي بنسټونو څخه تازه فارغ شوي دي. ښاغلي امیري زیاته کړه، یو شمېر کسان چې تازه له خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوی دی او په خپل سر یې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، حال دا چې د کار کولو قانوني جواز هم نه لري.
نیوتلو رئیس عبدالسعد هم یو همغه بخش د کلینیکو هم موږ سره موږ تقریبا له 8 کلینیکو نه تقریبا 10 کلینیکو نه مورولاک لچ یعنی هغه کلینیکو نه چې دلته په ډیر پورته معیارو باندې ساتي هم ته ویلو چې موږ دلته فعالیت کوو. اما بعد بختانه په دې باندې پوه نه شو چې سبا باندې موږ په هغه لار باندې چې تیرېدلو هغه کلینیکو نه مورولاک نه خوشي وو د خپل فعالیت وته آغاز ورکړو.
په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي هم په دغه ولایت کې د خصوصي روغتونونو د باکیفیته خدماتو نه وړاندې کولو له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې زیات شمېر خصوصي روغتونونه د بې اساسه تبلیغاتو په خپرولو سره عوام خلک غولوي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو هر یو عبدالجبار او اسد الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کندز شفاخانې سي د غیر معیاري شفاخانې دي، ما ډاکترانو اسنادونه جوړ کړي دي، تقلبي راغلي دي، په چوکیکانو باندې ناست دي، رشوت باندې ناست، سره خلو ته بس نقصې نوشته کې لکه یې چرای مرمۍ غوندې ورې کې ورته آرې او اوسو اونسو اسا یې معاینات نه کوي او بیخي بې توجهي ده پاکه ده کلینیکو باندې.
ما از ریاست شهرسردامې ولایت کندز می خواهیم از همې مردما تقاضا کنن و یا کنترول خود بکنن.
موږ د عامې روغتیا ریاست څخه غواړو چې د دغو کلینیکونو له کارو فعالیت څخه کتنه وکړي او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه روغتیایي فعالیت کوي د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. بلخوا د کندز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي د دې ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په منلو سره وایي چې دوی په دې ولایت کې هغه شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي چې له قانوني جواز پرته یې په دې ولایت کې فعالیت کوو. د ښاغلي عاطفي په وینا چې په نوموړي ولایت کې یو ویش خصوصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او له دې شمېر څخه 8 خصوصي روغتونونه د فعالیت قانوني جواز نه لري او هغوی ته یې خبرداری ورکړی چې ډېر ژر د کار کولو قانوني جواز ترلاسه کړي او پرته له هغه ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. یوازې 8 خصوصي کلینیکونه په دې ولایت کې د فعالیت اجازه نه لري ځکه دوی خپل جواز او سندونه نه دي تکمیل کړي او د دوی سندونه د کار لاندې دي او نور ټول خصوصي کلینیکونه د فعالیت قانوني جواز او اجازه لري. په داسې حال کې د کندز اوسیدونکو د یو شمېر خصوصي روغتونونو له بېغوري او بې کیفیته روغتیایي خدماتو وړاندې کولو څخه شکایت کوي چې د خلکو په وینا څو موده وړاندې په دغه ولایت کې یو خصوصي روغتون په غیر قانوني توګه د جراحي څانګه فعاله کړې وه چې له کبله یې په یو ورځ کې د عملیاتو پر مهال دوه خوندې ووژل شوې، خو دغه روغتون تر اوسه نه دی تړل شوی او لا هم په دې ولایت کې فعالیت کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
سلام علیکم، زه عصمت الله فریدی، ملګرو ملتو اشرف غني صاحب باندې راکوم. د مهاجرینو $200 ورکول کېږي، $200 د لارې کرام نه کېږي. فایده ده چې $1500 مهاجرین وروڼو ته وټاکل شي او یوه یوه نمره مځکه ورکړي. په خدای وایي چې موږ مځکه ورکوو، د مهاجرینو وزیر هېڅ کار مهاجرینو ته نه ده کړی او یوه نمره بېخي مهاجرینو ته مځکه نه ده ورکړې. تر اوسه مهاجرین ځي هلته په دروغ وعدې ورکول کېږي.
خرابه ده خبر نہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قاری محمد رسول علی خان ولایت نازادی رادیو کار کوم کنا دا غفتن لارم چې راتلون کی جمعہ دے دنیمرہار دنیمرہار والی سے محترم ملما کے چمنگا کے پھول دسوں اور مشکلات پر حل توانی پھل درخواستوں اور پھل پائشوں اور تھوڑا السلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی ریڈیو دریز نہ دے
اته بجے او شل دقیقې شوې په خوست کې د نیالګیو د ایخودلو درې ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د زرغون خوست ملي هدف د خوست ښار زرغونول دي. د خوست ښاروال انجینر محمد بصیر محمدزی آزادی رادیو تول هیله لري چې ځوانان مدني فعالان او مشران په خوست کې د نیالګیو په کینولو کې فعال ونډه واخلي. لومړی په مخ تر دې چې په دې اړه د خوست راپور واوري لومړی به اجمل ان درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل تازه غړ کې د ماروین وینباوم په نوم د یو لیکوال لنډ تبصره خبره کړې چې سرلیک دی امریکا له افغانستان څخه سرتیري وباسي دا هیواد به بیا د ګډوډۍ ډګر شي. دا تبصره د ریچارډ کوهن د غلیکنی په جواب کې د چويلي ول افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو وخره رسیدل. دا واشنگتن پوسټ د دې تبصره لیکوال وایي کچيري امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي نو افغان حکومت به ډیر سر سکوت وکړي. د لیکوال په وینا دا ځل به نتیجه د 1990 مکلونو څخه ډیر توپیر ولري. د لیکوال په وینا دا به د ویتنام څخه د امریکا د وټلو په سیر یو سنوي چې ریچارډ کوهنې یادونه کړي، بلکې دا سی بوي لکه امریکا چې په افغانستان کې په لوی لاس یو وګده او خونړي کورنی جنگ ته شرایط برابر کړي. د لیکوال په باور له افغانستان څخه تر وخت مخکې د امریکایي سرتیرو د وټلو په صورت کې به طالبان د داعش وسلواله ډله القاعده وسلوال او افغان جنگ سالاران د خپلو قومي ملیشو په ملتیا د یو بل سره د واک او شتمنیو پر سر ونخلي. د سیمې د هیوادونو لکه ایران، پاکستان، روسیا او هندوستان لاسوهنی او نیابتي ډلې به د افغانستان د دې کورنۍ جګړې لمبي لا تودي وساتي او په ملیونونو افغانان بل خپل هیواد څخه کډکید وتاړ شي. لیکوال د لیکنې په پای کې سپارښتنه کوي وایي ل جګړې څخه زموږ د درک وړ ستړیا باید پر موږ داسې سترګې پټې نکړي چې په ډیره خواري د جوړ شوی افغان دولت سکوت ومنو. سٹارز اینڈ سٹرایپز رسپانی چې په نظامی مسلو لیکنه خبروي په خپل تازه غړي کې د کابل د جمعې د ورځې د هغه چاودنې په اړه لیکنه کړې چې د سړک د غاړې یو پلورن کې ماشومي وواشو تر 22 زیات نور کسانې ټپیان کړل. رسپانوي د جمعې په ورځ په لومړنۍ ریپورتونو کې ویل شو چې په دې چاودنه کې چې د استرالیا د سفارت د موټر یو کاروان هدف وو بهرنیان نه ټپیان شوي. خو ست استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بی شاپ ویلي د کابل په دې چاودنه کې د دې هیواد دوه قراردادیان سرسری ټپیان شوي دي. نو مولوی ویلي چې د استرالیا د سفارت نور کارکونکو ته په چاودنه کې سیان نه دی رسیدلی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په یو خبره کړي بیان کې د کابل په دې چاودنه کې د وژل شو او ټپیانو لکورنیو سره خواخوږی خودلی. سٹارز اینڈ سٹرایپز وای په کابل کې په ورسوي میاشتو کې د ډول سونور مرګونو چاودنو او بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو او د داعش ټلې منلې چې په کې ولسی خلکو ته درنه مرګ شو بلا وخته ده.
اوس هم خوست زول د ولایت د ازری رادیو خبريال نجیب الله الخیل د نیالګیو د خودلو د کمپاین په اړه معلومات ترکوي.
د تیر کال پشان خوست خاروالی یو ځل بیا د سپرلی موسم ته په دې نږدې شپو ورځو کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او کلتوري میله پیل کړې ده. د خاروالی چارواکي وایي تر هغه چې دا ډول فعالیتونه د خلکو د کلتوري و برخه ونه ګرځي نه یوازې پوره حاصل نه لري، بلکې خلک په ساتلو او پاللو کې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د جمعې په ورځ د زرغون خوست په میله کې خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په دې کلتوري میله او ټولنیز فعالیت کې پراخه برخه واخلي.
هیله مې ده چې هر کال دغه موسم چې په خوست کې د نیالګیو کې نولو موسم ده، ځوانان، مدني ټولنه ولا مشران ټول په دې کې برخه واخلي. ان شاء الله دغه دوه کال چې موږ د زرغون خوست په نوم میله مروج کړی ده، دا به یو فرهنګ شي. پرتلون کې نسلونو کې به دا ان شاء الله د دیوانه نوي او فرهنګي میله په شکل پراختیا بومي.
آزاد خبريال فرید الله ظاهر چې د زرغون خوست په میله کې برخه اخیستی وای
غواړو یو یو ونه کې نو او خلکو ته د پیغام ورکړو چې هر څوک په خپل سیمه کې په خپل کور کې یو یو ونه کې نوې تر څو خپل وطن سمسور شي او موږ په دې ونه کې نوولو اشر سره غواړو چې پراتلونکو کې زرغون او خپل خوست ولرو.
د خوست یو بل ځوان محمد الله شرزای هله سرګندوي چې زرغون خوست میله په واداس کلتور بدل شي چې یا وخت ننداري تل نور ولایتونو خلق ورشي.
سګوره چې د جمعې ورځ د ټول ځوانان او خوست خاریان راغلي ترسو دلته د خپل و زرغون خوست دراتونکو په پار نیالګي کینوي. زموږ په هله داوي چې د هواد په سطح دایوه ملي یا فرهنګي میله وګرځي او د ټول ولایتونو خلک راشي دلته ننداري وکړي او په زړه پورې د تفریح پروګرامونه برابر شي.
د زرغون خوست په میله کې اوشمر هغه خلکو هم ګډون کړي چې د ولایت میلمال راغلي دي. د محمد نعیم په نوم د ننګرهار اوسیدونکو وایي هر کس کې یو یو نیالګي کینوي نو د دې څخه ډیر څه جوړیږي.
ټول خلک دا یو یو نیال کینې نو په کال کې ډیر شانتي ښه کار دی. چا چې دا کار مخته کړی الله دې غو تاجر ورکړي. د خوستوالو مینه د خپل وطن سره دا ښایي چې خوست نن سبا په داسې حالت کې دی او د دوی کامیابي غواړي.
د شنبه په ورځ به هم د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او د موسیقي او ملي اتڼونو په ملتیا کلتوري میله دوام ولري. یاد دی وی د هیواد په کچه وستون ځواندخنه له خلکو سره داده چې د دولتي ادارو لخوا په پسرلی کې د کینول شوی ونو وروسته بیا ساتنه او پالنه نه کیږي او د څه وخت لته دوه پس دا ډول نیالګي بیرته وچیږي. خود خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې لته دوه کلونو راهیسی د نیالګیو د ساتلو او اوبولو لپاره منظم پروګرام جوړ او په دې موده کې کینول شوی نیالګي نه دی وچ شوی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ په داسې حال کې چې د روسیې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر دو اونیو کم وخت پاتې دی، د روسیې ولسمشر یو وار بیا خلکو ته د سترو بریالیتوبونو ژمنه ورکړه او د پیاوړي روسیې پر جوړولو یې ټینګار وکاوه. پوتین پرون د مسکو په لوژین کې سټیډیوم کې خپلو پلویانو ته پر هغو پلانونو خبرې وکړې چې د ده په وینا روسیه به پیاوړي کړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د مسکو په وستر لوبغالي کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته و. په روسیه کې به د مارچ په 13 نیټه د جمهوری ریاست ټاکنې وسی. ولادمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د سترو بریاو ژمنه وکړه. وی ویل زه هغو کسانو ته چې د غشتلې روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغون شوي هرکلی وایم، خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول سوي نه، بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته ښه راغلاست وایم. او داسې ډیر خلک سته، شمیر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسیږي. ولادمیر پوتین تیر کال په دسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه. پوتین 15 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي. په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین پر روانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي. رپورټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادمیر پوتین خبري د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړي. ولادمیر پوتین په لوژنی کې سټډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی. روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانوي. ولادمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ خپل ولسته په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت په شکر او چارواکو ته امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي.
د ژوند رنگونه زمانم واسه دی
واسه تاسو دلته څه لپاره غلیه؟
موږ دلته غلیه چې خپل ځان ته کالی اخلو.
کالی اخلي رقم کالی اخلی؟
زه غورم چه زن تا یا دخد شایسته دریشی اخلی
دی چه لپاره اخلی؟ آیا رسمی دفتر لپاره چیرتا تک لپاره چه رقم؟
او دفتر لپاره ما اخلا و ننش پیچی دی و پارتی دی زه غورم چه التوار شما و کوشکم خشای اخلا ما
سمرا گرزیده لیبسی؟
کم از دو گنتی شوی دی که بلغم مارکیتی زه گرزو ما خشای چه زه غورم دروس پوری نمیلو شوی ندیب
چه رقم شای تغواری چه نپیده کی دی؟
زه شای غورم چه هم اقتصادی ارزان وی او کوالتی و سی وی اصل وی
څنګه اوسې دلته ته ګرځې اصل دې کوم شای پیدا کړل
تر اوسه پورې ښه اصل نه پیدا کړې ما کله چې ټول ګرځې ښه کوالتي نه راولي هغه د زموږ ژوند پیام دغه دی هغه کسانو ته چې یو شای راولي کوشش کوي یو روپۍ قیمت راولي لیکن صحیح شای راولي
تر اوسه ریتي ځان ته درشي اخیستې کنه څه رقم مخه و خرابه څنګه
تر اوسه پورې چې ما اخیستل دې صحیح نه دی اخیستل یو میاشت نه زیات کار نه دی ورکړل اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زګوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کې
اگه پیدا نشی به مجبور کی گم اگه زاره شای واغندی و مفل تاور شو
ساعت اتوجه او دیرش دقیقی شوی لدی سر دیخ پرونی نمایی برخی تا ورسیدو دیخ پرونی پا پاتی برخی که دو اونیس پروگرامونه لرو خو اوست دا دی سات لند خبرونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په نادلي ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په تورنمنټ کې نن یکشنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوملیکنې وروستي بهیر کې د څه باندې 8.5 لک نارجستر افغان نومونه ثبت شوي دي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي یې نیولي دي. په سلواکیا کې د یوه خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشي شوي دي او یوه سړي پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان وواژه. د روانې خبرونه په دوام کې لمړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګ پروګرام
تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکي همایون هیواد د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د خصوصي پوهنتونونو فارغان وایي د درس پر مهال لوړ فیسونه او په نورو مختلفو نمونو پیسې ترې اخیستل کېدي، خو کله چې ترې فارغ هم شول د فراغت غونډې لپاره ډېرې پیسې ترې اخیستل شوي. د فراغت غونډو لپاره ډېرې پیسې اخیستل فارغان له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
زیاتره محصلینو ځان قرضداره کړو 10-15 زره صرف د دې د خاطر چې سبا ما مونوګراف کې په عذاب نه کې مونوګراف مې زر تایید کړي.
د لوړ زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کړي؟
تلاش میکنیم تیم های نظارتي خود تقویت بکنیم. په تیم نظارتي هم میتونن کې بهتر او خوبتر مشکلات شناسایی بکنن و اقدام بکنن.
او څنګه کې د لایشي چې د فراغت غونډو د ډیرو مصارف پر ځای کم مصارف وشي چې ټول فارغان پکې د ګډون وس ولري؟
دا مسلینو د بعض خلک راغوت وي چې غټ تالار هر پنتون لري نو لدی غټ مصارف وسوګي وسنه لري لدینه به په امان کې پاتې یو.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسودن یزی وړاندې کوم په همدې موضوع به پکې غږیږو. ترنو اوریدونکو، هر کال یو شمیر محصلان له دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغيږي. کایبي خواته د دوی د ارمان پوره کیږي چې د لیسانس تر کچې زده کړې بشپړېږي، بلې خواته بیا دوی شکایت کوي چې پوهنتونونه په ځانګړې توګه بیا خصوصي پوهنتونونه له دوی څخه د فراغت غونډې په نوم ډېری پیسې اخلي. خو د دوی په منځ کې داسې فارغان هم شته چې د دغو پیسو د ورکړې توان نه لري او نشي کولای په فراغت غونډه کې چې د دوی د ژوند مهمه ورځ وي ګډون وکړي. زموږ همکار همایون هیواد وی فراغت غونډې ته ورغلی او هملته په همدې اړه له فارغانو سره خبرې کړي. ورپسې به د پوهنتون د یو داسې فارغ خبرې هم واوري چې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپلې فراغت غونډې ته نه دی ورغلی.
لومړی کزان رو پیژنې او دا چې لکومې رشته فارغ شوی
نوم محمد خالد دی د حقوق او سیاسيونو له پندې څخه فارغ شوی ما
نن مو د فراغت غونډه وا دغه فراغت غونډه د پونتل لخوا تاسو ته نیول شوی و کنه خپل مو مصارف ور کړیو
مصارف ټول د مونږ شخصي مصارف وي پونتل د مخاصه همکاري نه ده شوی دی
څومره تاسو مصرف شوی
تقریبا 10000 روپۍ کېږي
پیسې چې تاسو دلته د فراغت غونډه لپاره ور کړی وي دا مل خپل جب ور کړی کنه کورنۍ مدر کړی وي
یو څه خپل جب ولګی چې اتمن کورنۍ او شاسره کومکې نو اتمن مشارکاً مصرف کړل
ډیر محصولان د سيدي چې دغه د فراغت لپاره چې کوم می پیسې ورکول کیږي د دې د ورکول واس نه لري د دغه ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي
بالکل مونږ خپل په سیم کې تقریبا 15 نفر او مسلین او اوس چې کله مونږ فراغت کې شراکت کړی دي 15 نفر ته 10 نفر یو نو ډیر اکثر مسلین توان نه لري چې هغه پیسې ورکي نو باید مونږ یو څور سره کومک کړای وای خو په سره کې مونږ سره کومک کولای شو چې مونږ سره پنتونی او سمکاري کړی وای مونږ سره پنتونی سمکاري ونه کړل او ار سم د خپل جیب ورکل نو نشو ایم کولای مونږ سره دومره قی توان او چې خپل مصرف ورکونو ما په نظر باندې دوی چې کوم دا مصرف د مونږ څخه واخستو دومره مصرف هم نه وی شوی مونږ ډیره پیسې ورکړي یعنی مونږ ته یو تقدیر نامه او یو کیسټ داسې شی راکې یو نفر سره جوړی نو دا د ما په نظر باندې مونږ سره ډیره مصرف دوی اخلي او یو څه ظلم د محصول سره دی که څه مونږ نه پنتون نه وای ګرځول یا پنتون خپله برخه نه پکې اخیستی مونږ کولای شوی د نور همسکانو سره یا د کلی یو نفر سره مونږ کومک کړلی وای
ستا په باور د دغسې فراغت غونډو د ښه کېدو لپاره په راتلونکي کې څه کول پکار دي چې څه ډول باید تنظیم شي
زما په شخصي نظر باندې که مونږ دغه وخت د پنتونونو څخه یا دغه څوک چې جشن نیسي د هغې د څخه واخلو خپله محصلین او محصلین خپلو سره راټول شي او سرنوشت وټاکي د خپل ځان دپاره نو کېدی شي او څه اقتصادي تمام شي او مصرف یو څه کم راشي
دونکو همدا شیبال یو بل فارغ ځوان سره ولاړیو لدا سره به وغږیږو چې په دغه فراغت غونډو کې کوم ستونزې شته دي او څه غواړي دوی لمړی ک خپل ځان رو پیژنه یو دا چې کوم رښتې فارغ شوی
نو می مغفور الله درمل دا د انجنیری د برق لسانګ څخه فارغ یم
درمل سره تاسو فراغت غونډه وا کده دغه فراغت غونډې پاړه راته وای چې تاسو دغه مصارف ورته کوم کړیو
مصارف د من خپل په غاړه او ډیر مسلین به دي ځکه اخته و چې دوی اته مصارف نه سولره پیسې خورځښت ډیر موږ نه ټوله کړی دي خو مګر هم هغه مسلین چې موږ لومړل نه پاتې و هغه دې کې نه دي شامل کړی او نه ځای ور کړی او اته غوي ته دې له خاطر چې دې برنامه کې اشتراک نه دا کړی اته تقدیرنامې هم ور نه کړل او نو وستایل سول دا د هر مسله حق چې هغه سالور کال درس وای باید تقدیر سی وای د ټولو خلکو په حضور کې هغه څوک چې اقتصادي سن سره باید مخ وي غوي باید راغوخته وای یو نفر دوه نفر سره پیسې به لاس نه هم ډیر ټول کړي خو دا کار دوی متاسفانه ونه کړ هاته د کامري له مخینه ټول پیسې موږ نه اخیستې وینو
ستاس په باور دغه سفراغت غونډو منځل په هوټلونو کې مناسب کار دی کنه یو داسې ځکه چې هلته ډیر مصارف را نشي لکه خپل په انتون کې یا یو بل د غونډو تالار وي
دا خو په دې کې خرازي چې د خپل په انتون تالار کې تحلیل سوی وای او سهار له خوې د مسلین او د بعض خلګ راغوخته وای چې غړ تالار هر په انتون لري باید دې کې راغوخته وای مسلین راغوخته وای د غوی والدین راغوختوی یا حد اقل ک په ډیر لوړ مصارف نه یو کې کول چچای د هر محصول دا وسله د هر محصول د دې توان لري چې دای باید راغوختوی او مال ته داخل تقدیر سی وای نو لدی غټو مصارف سوګي وسنه لري لدینه به په امان کې پات سیو
درنوریدونکو همدا شیبه د داسې یو فارغ کوټ راغلی او چې د خپل فراغت غونډې ته نو راغلی لده سره به وغږیږو چې ستونزه څه وه او ولې نو راغلی لومړی که خپل ځان رو پیژنئ
ساج الله قریشی ما یو تم د ژورنالیزم پوهنځي فارغ یم
قریشی صاحب ولې فراغت غونډې ته دی نوې راغلی
د اقتصاد له پلوه ضعیف اقتصاد زه یوازې نه بلکې زیاتره صنفیان زموږ ټول لس پنځلس صنفیان لاړی نو دی درې نیم زره روپۍ اخیستی بیا چې کوم نفر راغواړي هغې 500 روپۍ د هغې وینو په هر فارغ محصل باندې 10000 2000 10000 روپۍ فراغت غونډې اخیستلې نو د دې مشکلاتو په اساس مونږ پکې اشتراک ونه کړو
دغه ورځ د فارغانو لپاره یوه خاصه ورځ وي ځکه دوی څو کاله زده کړې کړي وي زحمت ایستلی وي غواړي چې دغه ورځ په خوشحالۍ سره ونمانځي دغه غونډې ته نه ورتګ ستاسو او ستاسو په څېر هغو نورو فارغانو ته څومره سخته وه
ډېره سخته یې ځکه د هر چا امید ارزوي چې دغسې یو محفل ونیسي خو دا د پانتون طرف نه کورتیو چې رقم ظلم دی په زور په مسلینو باندې زیاتره باندې د کیندې چا خو خنو ټولو ویل چې مون خپل د سنف وبیل ونیسو خو پانتون سره ونه مناله زمون نه نیم سو مسلینو په دې غونډه کې اشتراک کړو د هر یو نه تخمینا لکه چې لزر ونیسو نه نیم میلیونه روپۍ کېږي نو په دې باندې د افغانستان یا د کابل څومره فارغین چې دي د ټولو ته محفل نیول کېږي او تقدیرنامې ویشل کېږي زیاتره مسلینو ځان قرضدار کو لس پنځه لس زره صرف د دې خاطر چې سبا ما مونوګراف کې پازاب نه کې مونوګراف مې زر تایید کې دفاع کې مې پازاب نه کې نو دې کې چې چا فراغت کې ګډون نه دی کړی فراغت غونډه کې نه په مونوګراف کې پازابې په دفاع کې پازابې هغه تقدیرنامه چې کوم د پانتون طرف نه ورکول کېږي هغه مغه محصول ته نه ورکول کېږي
د دغه فراغت غونډه د کېدو لپاره څه کول پکار دی یعنی چې دا څه چې ټول فارغان په کې ګډون وکړي شي
یو خدا چې پانتون باید ډېر پیسې وانخلي کوم مثلا 2-3000 روپۍ والی وغیرہ ملمانم وم د سرایګان پری دی اغه مخه خبر ده او کاغه سنی نو ماسل د پخپل خو خپری دی مثلا د فارغین دی خپل کې دی کینی پانتون استادان دی ملمانه کی
تاند څنګه د شنبه پورز د مزیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو پخپرونه کی اوریدلای شي
د یو خصوصي پهنتون مشر په هنیار احمد شاه سنگدل هم منی چی خصوصي پهنتونونه په فراغت غونډو کې له محصلانو ډیره پیسې اخلي خو د هغه په باور دا سم کار نه دی نو موړی د خپل پهنتون په اړه وایي چې له فارغانو سره په مشورې هغوی ته فراغت غونډې جوړوي
هغه څوک چې بیخي هیڅ اشتراک نه کوي هغه خپل دغه په خپل ځړا باندې ده دا محفل دا پروګرامونه جبري نه دی په دغه اساس باندې مونږ خپل محصلین هم دلته ټولو او دغه نام نظریات اخلو دغه په نظر باندې مونږ دا خپل پروګرام تنظیم کوو که یو مقدار هغه خپل محصل پرداخ کوي خوشبختانه د پانتون د طرف نه هم په دې بخش باندې مونږه سم هم اخلو او د بعض مسایل چې غوي فرد نه غا پیسې پوره نه کیږي مونږه هغه اور سره همکاري کوو چې د محفل شاندار هم شي او د پانتون د طریقه مشترکاً په یو خټوګه باندې تجلیل شي
د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کړی آیا د فراغت غونډو په نوم پیسې اخیستل د وزارت په خوخه شوی او که په هنتونونو په خپل سردا کار کوي د لوړو زده کړو وزارت ولی مخننيسي همایون هیواد په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت له بیان دی غلی عارفي پیکار سره مرکه کړي او په پیل تری پختلی چې آیا خصوصي په هنتونونو د لوړو زده کړو وزارت په اجازه فراغت غونډو ته له محصلانو ډیره پیسې اخلي که په خپل خوخه دا کار کوي
جشن فراغت مبنای قانونی ندارد؟
د فراغت جشن قانونی مبنا نه لري په دې معنی چې دا یو تشریفاتي جشن دی لبلې خو موږ نه په دولتي او نه په خصوصي پوهنتونونو کې د دې جشنونو د بندولو او نه هم د جوړولو صلاحیت لرو په دولتي پوهنتونونو کې دا مسله جبري نه ده یعنی هر محصل چې رضایت ولري او د فراغت غونډې د مالی مصارفو د ورکړې توان ولري د خپل خوخي پر اساس پکې ګډون کوي خو خصوصي پوهنتونونه د هغه استقلالیت په اساس چې لري د دولتي په هنتونو په سیر مجبور کړي نه دي خو خصوصي په هنتونونه هم د صلاحيت نه لري چې زمونږ له محصلانو ډېر پیسې واخلي په زلونو محصلانو لمنګ سره د اندښنه شریکه کړي دا چې د خصوصي په هنتونونو مسولین د اسناد او تای مراحل کولو په خاطر په فراغت غونډه کې ګډون د یو شرط په توګه وړاندې کوي چې دا د اصول او اکیډمیکو ارزښتونو خلاف کار دی
خلاف ارزښوي اکیډمیک اس
کله چې تاسو دا وایي چې دا د اکیډمیکو ارزښتونو او اخلاقو خلاف کار دی نو بیا ولې مخه نه نیسي
در صورت کې موضوعات او شکایت به وزارت
کله چې موضوعات او شکایت د لوړو زده کړو وزارت ته رسیږي مطمئن واسي چې د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د محصلانو لږه ملاتړ وکړي او په ټولو برخو کې له دوی سره همکاري وکړي یو ځل بیا غواړم چنګار وکړم چې هیڅ استاد او خصوصي یا دولتي پوهنتون نشي کولای چې محصلان مجبور کړي چې په فراغت غونډه کې ګډون وکړي د فراغت په غونډه کې ګډون اختیاري دی او هر محصل حق لري چې په خپل خوخه خپل لاسته راوړنې ونمانځي
چې ګونه به تنه د سوداش تجلیل وکړي
له دې وروسته د لوړو زده کړو وزارت څه غواړي چې په دې برخه کې څه وکړي ترڅو د فارغانو د غستونزو حل شي
وزارت حاصلات عالی اقدامات راکړي
د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې چې پر هر محصل دا مسله اجباري کیږي او فشار پرې راوړل کیږي هڅه کوي چې خپل نظارتي ټیمونه قوي کړي څومره چې زمونږ اړیکې زیاتېږي په هماغه اندازه موږ ته ډېر ستونزې رسیږي او زمونږ د نظارتي ټیمونه کولای شي چې په ښه ډول ستونزې وپیژني او په وړاندې اقدام وکړي
مشکلات شناسایي وکړي او اقدام وکړي
درنو اوریدونکو د تاند څنګ د خبرونه مو هم دومره تر بیا خو وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
یو اشاریه ولس میلیونه شکایتونه د هاګ محکمه ته شوې دي. کلمه داره ته وایي چې دغه شکایتونه په کوم برخه کې دي؟ آیا څه پایلې بولري؟
دا محکمه د دې لپاره جوړ شو چې جرایم جنگی او جرایم ضد بشری او نسل کشی چې په دنیا کې کیږي دا به ځواب پاتې نسی او د فرهنګ مافیات خاتمه ورکول د لپاره دا جوړ شوی دی. افغانستان د می د میاشتې د 2003 کال کې د دې محکمه سره یو ځای شو او د دې د محکمه تصویب کړي. دا محکمه هر جرم ته نه ګوري، مشخصا څلور جرم ته پیگیری کوي. جرمونه ته ګوري، هغه یو جرایم جنگی ده، جرایم ضد بشری ده او نسل کشی ده، تجاوزات ده. تجاوزات تر اوسه پورې ډېر ورته کتل شوی نه ده، مګر دا درې جرمونه چې ما وویل د دې درې جرمونه دا محکمه پیگیری کوي او کوشش کوي چې عدالت د قربانیانو لپاره تامین کړي. حکومت د ټول د افغانستان جغرافیا کې کنټرول نه لري، دلته جرم کوي بیا تشتی زموږ همسایګان ته یا ځي هغه ځایو کې چې د مخالفین مسلح د افغانستان تر لاس لاندې ده. دغه له کبله زما په فکر زه فکر کوم چې محکمه جزایی بین المللي افغانستان سره او د عدالت تامینول په افغانستان کې ډېر کومک کولی شي، ځکه چې دوی د هغه خلک چې متهم ده یا هغه سړی یا رهبر د یو ګروپ چې متهم ده یا په افغانستان کې شته حکومت لاسرسی نه لري یا په افغانستان کې نشته حکومت لاسرسی لري. دا محکمه مکلف کوي د نور حکومتونه او نور مملکتونه هم چې که هغه سړی چې متهم ده په جرایم جنگی او جرایم ضد بشری کې د دوی په جغرافیا کې هغوی اوسي یا سفر کوي، هغوی باید محکمه ته تحویل کړي.
زه په دې برخه کې چې د افغان حکومت همکاري څومره چې همکاري لازمه ده دغه محکمې سره څه فکر کوي چې هغه همکاري چې ورته اړتیا ده افغان حکومت وشي کولی ورسره په دغه قضیو کې؟
زه فکر کوم چې دلته یو مکلفیت ده د افغانستان چې افغانستان حکومت مکلف ده چې هغوی سره همکاري وکړي. دوهم د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د فرهنګ مافیات د جرایم جنگی او جرایم ضد بشری چې په افغانستان کې هره ورځ کیږي د هغه ته خاتمه ورکړي او قربانیانو ته عدالت تامین کړي. دا د افغانستان په نفع کې ده.
افغانستان کې د جنگي مجرمینو کوم لیست مشخص شوی ده؟
د سلسله نه دی مشخص شوی، ځکه چې دا هغه څوک چې متهم کیږي په جرایم جنگی او جرایم ضد بشری کې دا یو حقوقي تحلیل غواړي، مګر حمله په ملکی ځایو کې، حمله په شفاخانه کې، حمله په قبرستان کې، حمله په مکتبو کې دا د جرایم جنگی او جرایم ضد بشری تراتلیسی دغه لکبل یا مثلا شکنجه چې شکنجه یا جرایم ضد بشری ده که هر څوک شکنجه وکړي هغه شاملې کې په دغه لیست کې.
څه فکر کوئ هغه کسان چې په جنگی جرمونو باندې ککړ دي یا تورن دي د حکومت په حلقو کې د حکومت په واک شته دي هغه کسان که نه؟
متاسفانه شته په مختلف لیولو کې یا مختلف ځایو کې تر اوسه پورې هم شته. دا اتهام ده، دا ضرورت لري چې درست تحقیق وسي او ثابت سي، مگر اتهام موجود ده.
حکومت په کومه کچه باندې؟
متاسفانه پر ځای کې، پر سطح کې.
دغه شکایتونه یوازې د اشخاصو په اړه کنه د ګوندونو په اړه هم شته دي.
اشخاص که د ګوندونو عضویت لري خو مندار ګوند هم پکې ککړ دی. نه
یو بل موضوع چې غواړم تاسو سره شریک کړم، د خلکو نیو کړه دا چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون شته دی، ولې څنګه چې خلکو تمه ده ترېنه هغه سي رسیدګي ورته نه ده شوې؟ لا هم په افغانستان کې د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي، خو د خلکو حقوق ته رسیدګي نه ده شوي، د دوی غږ پورته شوی، ولې هغه حقوق چې خلک یې غواړي رسیدګي ورته نه شوي؟ دا تاسو معنی
د خلکو حقوق تامینول بشري حقوقو تقویه انکشاف حمایت د دولت بدون قید شرط مسؤلیت ده. کمیسیون د یو ناظر نهاد په حیث کولی سي چې دادخواهي وکړي، چې دادخواهي کوو موږ، مګر زموږ وظیفه دغه نه ده چې مهم ده، هغه د دولت وظیفه ده، موږ نسو کولی د دولت وظیفه انجام ورکوم، مگر تر هغه چې څومره چې زموږ وس رسیږي.
د افغانستان روان وضعیت که موږ وګورو، تیر څو کلونو راهیسې په د هېواد په مختلفو سیمو کې مختلفې امنیتي پېښې رامنځته شولې چې د اکثرو پېښو قربانیان ملکي وګړي وو. د دغو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تاسې خپل غږ پورته کړی دی؟
بلکل،
زموږ دغې برخه کې کوم ځای نیول شوی دی؟ لا هم خلک د همدغې برخې نه ځورېږي.
البته خو موږ هر وخت چې اعلامیه ورکوو یا مطبوعاتي کنفرانسونه لرو، د منازع طرفین څخه غواړو، هم د افغان حکومت څخه هم د مخالفین مسله حکومت څخه غواړو چې دوی د جنگ قانون مراد کړي. دوی حق نه لري چې په ملکي وګړو کې دا خوی پا حق لطره وکی. اغا چی تره اکیی اغا مجرم ده، متهم ده، چی باید عدالت تو بسپرلسی، که ده حکومتی خلق ده که غیر حکومتی. غیر حکومتی خو متاسفانه پا دا قوانین مراد نکیی، چی مش دا دوی سخه غوارو چی دا قوانین مراد وکی، دا دوی مکلفیت ده چی مراد وکی، ام اسلامی مکلفیت ده، ام انسانی مکلفیت ده چی مراد وکی.
دا چی اتم مارچ هم را نزده ده په هیواد کې د خزینه و د خزو حقوق تر کومه ځای نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې څومره فرق پکې راغلی؟ آیا دوی ته هغه حقوق چې لازم و یا پا نه ورکول کېدو سره رسیدلي دي؟
البته د ښځې حقوق ډېر ښه سوی ده. ما داسې نه ده چې موږ ووایو چې هر ښځې په افغانستان کې خپله ټول حقوق ته رسېدلی ده، ځکه چې یو ډېر غټ مشکل په افغانستان کې دغه ده چې خلک خپله د بشري حقونه جزئیات یا هغه اصول نه پوهېږي. دوامه فقر ده، چې فقر خپله باعث بشري حقونو ته خطیګانه ته کېږي. فقر ده چې د دوی آزادي اخلي. فقر ده چې نه پرېږدي چې دوی مکتب ته ولاړ سي. فقر ده نه پرېږدي چې دوی ښه صحت ولري. فقر ده چې دوی نه پرېږدي چې ښه سرپناه با کرامت ژوند ولري. خو دریم مشکل په افغانستان کې ناامنی ده. ناامنی ده، خلک اغه لمرنه حق چې ازادي ده گشت و گذار ده به خلک سره نیسی. ناامنی نه پرېږدي چې خلک چې د جنگ لکبله یا د سیلابو لکبله یا د زلزله لکبله بیزای کیشي، دوی د پاره د بشر دوستانه خدمتونه ورسیږي، به بشر دوستانه کمکونه ورسیږي ورته.
دا یو وروستۍ پوښتنې په توګه که دار ته ځواب کېده چې اتم د مارچ رانږدې دی، هر کال د اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې دغه مناسبت منې غونډې په ټولو ولایتونو کېږي. اکثره خلکو نیوکه دغه ده چې دغه غونډې یوازې هغه پورته کول نمیشي دي. څه پلان لري د راتلونکي دغې ورځې ته چې تاسې په دغه مبارزه عمل د عمل د کوم دغه نتاسي په لوي دا
اول خو دا چې په ولایتو کې یا په ولسوالۍ بعضی ولسوالۍ کې دا ورځ منځل کې چې د خپل یو د خواهی ده او باید وسی د خپل آگاهی ورکوي خلک ته چې
کوم پیغام سره به تاسو دا ورځ
راتلونکي دا میاشتې زما پیغام د مخالفت د سرایي محکمې او غیر عادلانه غیر انساني حرکتونه تاوتریخوالی چې د ښځې په مقابل کې کیږي د هغه له کبله ده چې حکومت باید هغو د سرایي محکمې عاملین ته او خشونت علیه زنان عاملین ته جزا ورکړي.
شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مازپشین لدو در مازدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.